په پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دې یو بل غړی کې ز هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییز موضوعاتو رپورټونه او دوه ونیس پروګرامونه تاندې هلې او قانوني لارې مستاسو لپاره راوړي. خبرونه له انیسی اجمل اوري.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استاذي محسن داوڑ ویلی حکومت د تعلیمي ادارو کې د قبایلی زده کوونکو کوټا بحال کړي. په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې نور سلور سلوېخت کسان مړه شوي او د ترکیې د ښځو حقونو په اړه د اروپایي معاهدې څخه د وتلو خلاف په استنبول او نورو ښارونو کې احتجاجونه شوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استاذي محسن داوڑ ویلی حکومت د پلاور کې په احتجاج د ناستو قبایلی زده کوونکو غوښتنې اومني او په تعلیمي ادارو کې د داغي کوټه بحال کړل شي. محسن داوڑ پرین پلاور کې د گورنر هاوس مخې ته د 1350 ورځو راهیسې په احتجاج ناستو د بهاولپور اسلامیه پوهنتون قبایلی زده کوونکو سره تر ملاقات وروسته مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د فاټا انسمام پر مهال ژمنه کړې وه چې تر لسو کلونو پورې به قبایلو ته د پاکستان په تعلیمي ادارو کې وړیا زده کړې ورکول کېږي. نو باید په دې خبره عمل وشي. دغه سي د جنوبي وزیرستان اوسیدونکو د بهاولپور پوهنتون یو زده کوونکی امیر حمزه بیا مشال ریډیو ته ویل چې د پنجاب گورنر ورته د نوټیفیکیشن له لارې ویلي وو چې په میډیکل او نورو څانګو کې د داخلو لپاره به ایس فیس نه وي. بلخوا د پوهنتون انتظامیه وایي چې د قبایلي ضلعو 200 تلکانو 21 جنکو ته د تعلیم او استوګنې وظیفې ورکوي، خو د قبایلي زده کوونکو د سیټونو زیاتولو په اړه به په راتلونکو ورځو کې غونډه کیږي. په پاکستان کې د کورونا وایرس له وجې نور سلور سلوېخت کسان مړه شوي دي چې ورسره د مړو ټوله شمېره 1,300 ته رسېدلې. د کووېډ 19 په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویب پاڼې نن لیکلي چې په 13 ساعتونو کې د کورونا نور 3,618 کیسونه ثبت شوي. ویب پاڼه زیاتوي دغسې په 13 ورځو کې له کورونا وایرسه 292 کسان بیرته ښه شوي هم دي. د پاکستاني عدالت دوه تنو ته په یوې ښځې د جنسي تیري په تور د 500 سزا اورولې ده. د ډله ییز جنسي تیري تیر کال په لاهور کې د موټروې په سنډو کې شوې وو چې پراخو لسی غبرګنونه او د لاسختو قوانینو غوښتنې راپورته کړې وې. د جج ارشد حسین بټه لخوا په خپور شوي بیان کې ویلي شوي چې عابد ملهی او شفقت علي د ډله ییز جنسي تیري سربېره په غلا تختونو تراګر فعالیتونه هم تورن شوي دي. سرنوال حافظ اصغر ویلي چې د حکم له مخې دغه کسان باید د 500 وړاندې 14 کاله بند هم تیر کړي. د سرنوال په خبره په دې خزي هغه مهال جنسي تیرې وشو چې په لاره یې په گاډي کې تیل ختم شول او عابد او شفقت هغه له گاډي بهر راوستل او د دوو ماشومانو په مخ کې ور باندې جنسي تیرې وکړ. په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیې تور پورې کړی چې افغانستان ته د برآمداتو پر مهال یې چارواکي بې ځایه تنګوي او سهولتونه ورته هم نه ورکول کیږي. د دې اتحادیې یو غړي مجیب شینواری پرون مشال لیډیو تول چې حکومت په تورخم کې نوی قانون عملي کوي او ایجنټان الته پخپل د بجلی ضرورت د سولرو لاري پوره کوي خو انټرنیټ او نور سهولیات نه لري. بلخوا د اف بی آر اداري چارواکو ویلي چې په تورخم کې برآمدات او درآمدات د کسٹم تر قانون لاندې کیږي او هیڅوک بې ځایه نه دي تنګ کړي. په ننګرهار کې په 2014 کې یو تن وشل شوی او بل زخمی شوی دی. د ننګرهار ولایت رسنیو دفتر مسولین وایي چې نن سهار د جلال آباد ښار سلورمې ناحیې اړوند د سړک په ګلدان کې ځای پر ځای شوي ماین چاودنې یو تن وشلې. چارواکي زیاتوي دویمه ماین چاودنه د جلال آباد ښار دویمې ناحیې اړوند شوي چې یو ملکی وګړی پکې زخمی شوی. د پیښو ذمهواري لا چا نه ده منلې. او په ترکیه کې د مارچ په 6 په زرګونه خلکو د احتجاج له لارې له ولسمشر رجب طیب اردغان څخه غوښتنه وکړه چې ښځې له تشدد د خوندي ساتلو په برخه کې دي د اروپایي معاهدې نه د وتلو لړکې خپله پرېکړه بیرته واخلي. د احتجاجونه په استنبول، انکرا او ازمیر کې وشول. په استنبول کې احتجاج کوونکي په ترکیه کې د وژل شوو ښځو عکسونه پورته کړي وو. د اردغان د امر چې د استنبول معاهدې په اړه د ترکیې توثیق ختموي د ښځو په هغو تحریکونو ګزار بلل شوی چې دا معاهده د کورني تشدد مخنیوي لپاره ضروري بولي. خو دا پرېکړه د اردغان د محافظه کار نیشنل ګوند لپاره یو بری عده ځکه چې هغه دریس لري چې دا معاهده د کورنۍ متحده پاتې کېدو ته زیان رسوي. د خبرونو پای
مشال لريو خبرونه مولانی سي اجمله وردل اوس پر زور دن کو رپورټونو ته. په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان د خلکو استازي او د پښتون ژغورني غورځنګ مخکخ محسن داوڑ پرون په لاهور کې د قبایلي سیمو د زده کوونکو هغه احتجاجي کیمپ ته لاړ چې په بهاولپور اسلامیه په هنتون کې د یو سل او شپږیش چوکیو یا سیچونو د خاتمه پر ضد له تیرو پنځو ورځو راهیسې لګول شوی دی. دا وړ له زده کوونکو سره په ګډه یوه خبري کانفرنس کې دغو سیټونو د بیا بحالۍ غوښتنه وکړه. خو د بهاولپور پوهنتون انتظامیه وایي دا وخت د قبالي سیمو درې شپېته زده کوونکو ته وظیفې ورکوي او دا چې د زیاتو چوکیو پر غوښتنې د غور لپاره یې په راتلونکو څو ورځو کې یوه غونډه رابدلې ده. تفصیل سراج زهیر اورو.
د مارچ په شلمه په لاهور کې د پنجاب د گورنر د کور مخې ته د بهاولپور د اسلامیه پوهنتون د قبایلی سیمو زده کوونکو احتجاجي پرلته د شمالي وزیرستان نه د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورزنګ محقق مختن داول ورغلی وو. وروسته د لاهور په پریس کلب کې د زده کوونکو سره په ګډه خبري کانفرنس کې نوموړي وی د قبایلی سیمو په زده کوونکو په پاکستان کې تعلیمي دروازې بندول په معنا د دوی حقونه تروړل دي. د نوموړي په خبره حکومت د قبایلی سیمو د زده کوونکو سره د فټه انضمام په وخت ژمنه کړې وه چې تر لسو کلونو پورې به دوی ته د پاکستان په تعلیمي ادارو کې وړیا تعلیم ورکول کیږي. نو باید چې حکومت د پنجاب په ګډون د ټول پاکستان په پوهنتونونو کې قبایلی زده کوونکو ته داخلي ورکړي. د خبري کانفرنس وروسته مشال ریډیو سره خبرو کې محسن داوړ وی
دا ملګری تقریبا د تیرو اوسو ورځو نه لګیا دي احتجاج کوي. پهلا یالتا یونیورسيټي بار احتجاج کول او بیا اوس دلته د گورنر هاوس مخې ته ناشتي کم وعده دی کړه و او کم نوټیفیکیشن تیر سل گورنر کړه و باید پغه باندې عمل وشي. په ځای د دې چې دا خلک هر وخت زورایي او هر وخت مطلب دي ته مجبورایي چې خلک په وړو وړو خبرو باندې راوځي او احتجاج کوي. د احتجاج نه لوادي تخپل حق نه ملاوي کنو دا مناسبه خبره نه ده. نو په کار ته چې دا سټونه بحال شي زمونږ د طالبانو د ایجوکیشنل کیریئر روان دی هم د غشانت او د جدادو 2020 پر دا پروجیکټ دی. په کار ته چې ما وخت پر دا شی برقرار پاتې شي.
د جنوبي وزیرستان د کونکي امیر حمزه مشال ریډیو ته وی د خصوصي چوکي ختمې دو رستو دوی نشي کولای چې پخپل خرص سبق وایي. نو په کار د چي په هنتون د دوی خصوصي چوکي بحال کړی.
مشتا گورنر یو لټر وکړل په 31 اکتوبر باندې چې په لټر شه صفه لیکلي وي چې تاسو مطلب د درسایس پر چوره د فاټا سټی نه دي د مکمل فری دغه نه اکیډمیک فیس وي او نه د هاسټل فیس وي. نو هغه بنیاد باندې مشتا په هغه ټیم شه د فال اډمیشن ملاو شول په چکلا بیا د سپرینګ اډمیشن روغلل. نو هغه د سپرینګ اډمیشن مشتا بیا دغه مسله جوړ کړل. نو موږ بیا درنا ویر کړل او 10 دن په ول پرشه درنا ویر کړل او نن د گورنر هاوس مخشه میړه درنا خښنا ولې دو چې موږ ته پوزېټیو ریسپانس نه ملو شوای. دا کی درنا په بیت باندې مشتا خپل ایم ان ایچ ټیم دای مستند دا ور ورغلای او هغه سره عبد الله ننګیال او هغه نه موږ دا مطالبه وکړه چې موږ په مسله باندې تاسو وډه غیر سای
د دې ز کوونکو غوښتنه و چې په باهولپور اسلامیه په هنتون کې ورته یو سل شپږویش خصوصي چوکۍ بحال کړي. خود په هنتون انتظامیه مشال ریډیو ته د مارچ په شلم مرا لیگلی خبر پانه کې ویلي چې دوی دا وخت د قبایلی سیمو د وسل ویښت علاقانو او یوش جنکوز د کوونکو ته د استوګنی او تعلیم وظیفي ورکوي او دوی چې کوم د زیات سیټونو غوښتنه کوي. نو په دې به پراتن کې یو سو رزو کې د پوهنتون انتظامیه غونډه کوي. سیرات زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
بیا هم د زده کوونکو اړوند یو بل موضوع ده. چارسدې د باچا خان پوهنتون زده کوونکي وایي انتظامیه پر سیاسي فعالیتونو بندیز لګولې او ځینو ته خبرداري ورکړې چې کله دغو کارونو لاس وانخیست نو له پوهنتونه به یې وباسي. خو د پوهنتون انتظامیه وایي د زده کوونکو پر سیاسي فعالیتونو د بندیز پرېکړې د سپریم کورټ د حکم پر رڼا کې کړې ده. بلخوا په ډېر اسماعیل خان کې د ګومل پوهنتون انتظامیه دو تن زده کوونکي د دې لپاره جرمانه کړي چې موسیقي اورېده. د دې پوهنتون انتظامیه وایي زده کوونکو ته د پوهنتون دننه د موسیقۍ اورېدو اجازه نشته. نور حال مجید بابر اورو.
د چارسدې د باچا خان پوهنتون انتظامیه هغه راپورونه ناسم بللي چې ګوندې په یو شمېر زده کوونکو یې په پوهنتون دننه د سیاسي فعالیتونو له کبله مالي جرمانې لګولي. دا په داسې حال کې ده چې په ټولنیز میډیا د یاد پوهنتون ځینو زده کوونکو تور لګولی چې انتظامیه څوارلس زده کوونکو باندې لس زره روپۍ جرمانې لګولي. د مارچ په شلمه له مشال لیډیو سره په خبرو کې د باچا خان پوهنتون ویان ډاکټر عبدالحکیم خان وویل چې دا راپورونه ناسم او بی بنیاد دي.
خبر کې څه حقیقت نشته. دی البته زمونږ د یونیورسيټي خپل یو ډی سی یونیورسيټي ډیسپلینری کمیټه دا پر د سپریم کورټ اف پاکستان د رفسې د دایته پر رفسې کې جوړ شوې ده چې فلم د اکټیویټیز دی دا د یونیورسيټي د اکټ یونیورسيټي د مسنه یو کلاسي نو سره کمیټه ای اجلاس کیږي دا کمیټه کې به تاسو په قسمه کې چې هغه پرې کیږي ممکن وي او کوم اجلاس چې هغه رسو هغه د روټین اجلاس
خود پوهنتون یو زده کوونکی محمد اجاز د مارچ په شلمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې د پوهنتون د دغه ډیسپلینری کمیټای مخې ته د وړاندې کېدو په اړه وویل چې دوی ته په کمیټای کې په سیاسي فعالیتونو کې د برخې نه اخیستو په اړه خبرداری ورکړل شو. د پوهنتون انتظامیه وایي چې په پوهنتونونو کې په سیاسي تنظیمونو جوړولو دا بندیز د پاکستان سپریم کورټ په 1993 کال کې لګولی او دوی د هغه پریکړې د عملي کولو پابندي. د دوی په خبره د پوهنتون هره څانګه د زده کوونکو د اندېښنو اورېدو او حل کولو یوه کمیټه لري او زده کوونکي خپلې اندېښنې او شکایتونه هغه کمیټو ته وړاندې کولی شي. خو د پوهنتون یو شمیر زده کوونکو د نوم نه ښودلو په شرط په پوهنتون کې د سهولتونو د نشتوالي او د سټوډنټ ګریوینسز کمیټو د غیر مؤثره کردار او د پوهنتون د انتظامیه د نامناسبې رویې په اړه مبینات تورونه ولګول چې انتظامیه ناسم وبلل. بلخوا د مارچ په 19 د ډیر اسمل خان د ګومل پوهنتون د کمپیوټینګ او انفارمیشن ټیکنالوژي د سانګې لخوا د یو نوټیفیکیشن لاري چې مشال ریډیو ترلاسه کړي د ایم ایس سی د کوونکې قاضی محمد حمزه او د بی ایس از د کوونکې محمد مهاد سلیمان د سانګې په ودانۍ دننه د موسیقۍ په اوریدو 15 روپۍ جرمانه شوې دي. د مارچ په شلمه مشال ریډیو سره په خبرو کې د دغه زده کوونکو یو ملګری آصف محسود د پوهنتون د انتظامیه د دغه اقدام په خلې وکړو او د موسیقۍ د اوریدو د واقعي په اړه یې زیاته کړه. کسو هم د پوهنتون یو شمیر زده کوونکو د دې اقدام غندنه وکړه او دا یې د بنیادی ازادیو پر ضد ګام وبللو. خو د ګومل پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر محمد افتخار د مارچ په شلمه له مشال ریډیو سره په خبرو کې د خپل دې اقدام دفاع وکړه او زیاته کړه. ډاکټر محمد افتخار زیاته کړه چې پوهنتون د نسلی او جبنیز توپیر نه پرته د معیاري موسیقۍ او کلتوري هلو ځلو د پرمختګ د هڅو ملاتړ کوي او وخت په وخت یې په اړه غونډې جوړوي او پس د کوونکو یې د پوهنتون د ضابطه اخلاق د پابندۍ غږ وکړو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او همدا اوس تری ګټه پورته کړئ.
مشال رادیو د اوریدونکو پر تورخم دروازه د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیه وایي مرکزی حکومت افغانستان ته ایکسپورت مالونو وړولو لپاره نوي قوانین عملی کړي، خو دوی ته د بدغه لړ کې اسانتیاوې نه دي ورکړي. د دوی په خبره یو شمېر نورې حکومتي ادارې هم سختي ورسره کوي چې له وجې پر دوه اړخیزه تجارت بد اغېز کیږي. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي د پولې د لا ښه سمبالښت په خاطر یې پر تورخم دروازه چارې سختې کړي دي. بلخوا فیډرل بورډ آف ریونیو اداره وایي ایکسپورټ او امپورټ د کسټم قوانینو مطابق کوي او څوک بې ځایا نه ځوروي. د فرهاد شینواری رپورټ اورو.
په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټس اسوسییشن غړي او سوداګر وایي چې افغانستان ته د ایکسپورت مالونو اړولو په وخت د یو لړ مشکلاتو سره مخ کیږي. دوی وایي فیډرل بورډ آف ریونیو وی باک کمپیوټرایزډ نظام ورته شرط کړی چې له دې لاندې به مالونه کلیر کوي، خو دې سره بیا د انټرنیټ او بجلی سهولت نه ورکول کیږي او د کسٹم نه علاوه مختلفې نورې سرکاري ادارې بې ځایه د ګاډو مالونو تلاشي اخلي او د سره بیا هلته ټرافیکي ستونزې را مخې ته شي او ګاډي جمع شي او په ایکسپورت سره اثر پرې وزي. په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټس اسوسییشن یو غړی مجیب شینواری مشال ریډیو ته وایي
قوانین خو راوړي، خو قوانینو ته چې کوم بنیادی ضرورت وي هغه نه پوره کوي. د بجلی ضرورت دی، د نیټ ضرورت دی، ایجنټ چې کوم دی هغه لګیا دی. مطلب دا چې بجلی ضرورت په خپله پوره کوي، د جنریټر او د سولر په سیستم باندې د ریاست طرف نه بجلی نشته ده. چې کوم سکینر ولګول نو هغه نه بعد بیا د 100% ایگزامینیشن هیڅ ضرورت نشته ده. کسٹم پروسیس دی هغه تیز نشي او د سټاپ زیاتواله رانه شي پکې، نو دا یو بل مشکل عمل دی.
په تورخم کې یو سوداګر او کسٹم ایجنټ واحد شینوار وایي چې ځنې د رول خوا د دوی مالونو بي ځای تلاشي اخیستل کیږي او د سره کار ډیر رقم شوای
چې دلته کسٹم نه علاوه کوم غیر متعلقه اداري کاغذ انګلیسي دا کاغذ اف سی دا کاغذ انټی نارکاټکس ته کاغذ انتظامیه دا هغه غیر ضروری په ایکسپورت کې انوالو شوی دا. قانون کې دوی ته اجازه شته خو دومره ډیر خوم نشته ورته چې مطلب سل گاڑی او تب سل واړه گاڑی چې کوم لکه نته به ګوره دا کسٹم پروسیس نه پس بایم ترې ساره. نو دیو اجینه چې کوم تاجر دی کلیرنګ ایجنټس دی او چې کوم لکه نان کسٹم پیډ لاري اختیار کړی او لاړ او په او زینو باندې ایکسپورت کا چې التا کسٹم نام او نشانم نشتا، نو بس هغه مجبور دی غلاړ نان کسٹم پیډ لاري اختیار کړی او دی زینه چې کوم لکه نو خپل بزنس چې کوم هغه دی زینه او چت ختم یک.
د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اند انډستریز او د داران ادا کوي چې په تیرو لسو کالونو کې په سرحدي پلو باندې د مختلفو بندیزونو له وجې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سالانه تجارتي حجم 2.5 اربع ډالر نه 800 میلیونه ډالر ته راپریوتلی. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې په تورخم پوله د بارډر مینجمنټ یا پولې سنبالولو پالیسۍ لاندې سختي شروع کړې او هر تن لپاره یې تګ راتګ په وخت پاسپورټ او ویزې شرط لازمي کړی او دغه ګامې د امنیت په خاطر پورته کړی چې په دې پوله د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیسي. په تورخم کې د فیډرل بورډ آف ریونیو چارواکي وایي چې دوی د کسٹم قوانینو مطابق ایکسپورت او امپورت کوي او چې کوم نوي قوانین ورته د مرکز نه راشي نو یوازې هغه عملي کوي. سوداګر او ترانسپورټران وایي چې پخوا به په تورخم دروازه د ورځې خواوشه 800 ګاډي افغانستان ته وړېدل، خو اوس یوازې 150 پورې ګاډي پرې اوړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د پاکستان په اساسي قانون یا آئین کې د ملک وګړو ته کوم حقونه ورکړل شوی او پر هغه یې څه ذمہواری شېدې؟ د انسان بنیادی بشري حقونه څه دي او هغه څنګه ترلاسه کېدای شي؟ اولس په خپل حقونو خبرول د ریاست ذمہواری ده او کنه اولس په خپل حقونه په خپل ځان ته معلوموي؟ دا او دې تور ته نور موضوعات د مشال رادیو په اونیزه خبرونه قانوني لارې کې له قانون پوهانو سره چېړو. دا خبرونه د هرې دوشنبه په ورځ سهار 9:30 بجې او د هرې یکشنبه په ورځ سهار 9:15 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
پا په خیبر پختونخوا کې د روغتیا خزینه کارکونکو یا لیډی هیلث ورکرز وایي لته رسې مودې راهیسې حکومت غواړي چې نوکریانې ورته پخې او تنخواګانې پر وخت ورکړي، خو په خبرې چې حکومت یې پر دې غوښتنو هیڅ غوږ نه ګروي. دوی زیاتوي اوسې پرېکړه کړې ده چې د غوښتنو یې نه منل کېدو په صورت کې به د مارچ پر 9 د پولیو له کمپینا بایکاټ وکړي. مرخوا د صحت محکمې مشر وایي راتلونکې اونۍ کې به لیډی هیلث ورکرز ته د 13 میاشتو تنخواګانې ورکړي او د هغوی د نورو ستونزو د حل لپاره هم هلې ځلې روانې دي. تفصیل له انیسې اجمل اورو.
په خیبر پختونخوا کې د روغتیا خزینه کارکونکو یا لیډی هیلث ورکرز وایي که حکومت یې د نوکریانو مستقل کولو د تنخواګانو په وخت ورکولو غوښتنې ونه منلې نو د مارچ په 9 به د پولیو ضد مهم کې برخه نه اخلي. په پیښور کې د روغتیا کارکونکو آسیې د مارچ په 6 مشال ریډیو ته وویل چې د دوی تنخواګانې د 13 میاشتو راهیسې بندې دي او په ملک کې د ګرانې زیاتېدو له وجې ورته ډېر مالي مشکلات دي.
زمونږ د جنکو د 4 سالو شو، د 5 سالو شو او لا تر اوسه پورې زمونږ د ریګولر کېدو هیڅ پته نه لګي. نو اولنی مطالبه زموږ دا چې موږ د باقي ملازمینو په شانتي څنګه چې هغوی 2 کاله بعد چې دي په خپل باندې پرمننت شي، نو په کار دي چې زموږ هم دغه شانتي ترتیب جوړ کړی شي او موږ 2 کاله پس دي په خپل باندې پرمننت کړی شو. بل زموږ د ټولو نه غټه مسله چې دا هغه زموږ د سیلري ده. زمنګ 4-5 ما د سوشي چې زمنګ سیلري رانه شي نو دا اغینه موږ ته ډیره زیاتې مسلې. نو په کار دي چې موږ ته زمنګ ریګولر پرمنټلی بیس باندې زمنګ سیلری ملاويږي.
سمو د وړاندې د خیبر پختونخوا لیډی هیلث ورکرز تخپل غوښتنو لپاره په اسلام آباد او بیلابیلو ځایونو کې احتجاجونه وکړل. د دوی په وینا حکومت ورسره شمنه کړې وه چې مسلې به سر هواري کړي، خو لا تر اوسه غوښتنې نه دي منل شوې. په سواد کې د روغتیا خزینه کارکونکو د اتحادیې یو مشره المینا وایي چې د مستقله روغتیا کارکونکو لپاره د قانون په یو ماده کې لیکل شوی چې نور نوي کسان به غیر مستقله وي او د قرارداد له مخې به کار کوي. نوموړي زیاتوي چې دوی په دې قانون کې د ترمیم لپاره هلې ځلې پیل کړې دي.
هغه بجټ چې ریلیز شي نو سیلریز کنټینیو وي او چې بجټ ختم شي نو بیا د نیکسټ ریلیز انتظار کیږي او بیا د هغې نه پس چې راشي هغې خپل یو پروسیس چې هغه کمپلیټ شي نو بیا سیلری سٹارٹ شي. بل خبر ادا ده چې زمنګ چې کم د ریګولر ال ایچ ډبلیو اس د لپاره کم اکټ جوړ شوی دی، په هغه اکټ کې کل هغه یو غټ رکاوټ دی چې لکه کم خلک ریګولرایز شو داغې نه علاوه چې نور څونه مرضی هغه بیا په کانټریکټ باندې. نو موږ په د کانټریکټ والا خلکو د لپاره زمنګ کوشش دا دی چې موږ په هغه اکټ کې امندمنټ کو هغه بل د اسمبلی نه پاس کړي دا چې کم ریګولرایز خلک دي نو دی تقریبا 16 سال بعد ریګولرایز شوی، 16 سال دی په کانټریکټ باندې تیر کړو.
د روغتیا خزینه کارکونکو لمخې دوی ته د میاشتې شاوخه 30,000 روپۍ ورکول کیږي، خو هغه وایي ډیر کسان پکې په ووم سکیل کار کوي نو باید چې حکومت ورته په هغه حساب سره بیا شاوخه 6,000 روپۍ تنخواه ورکوي. په خیبر پختونخوا کې د لیډی هیلث ورکرز د اتحادیې مشره عائشه حسن بیا وایي چې 4 ورځې وړاندې د صحت محکمې چارواکو سره د ملاقات پر مهال د روغتیا کارکونکو ستونزې وړاندې کړې دي او هغې ورسره د هوارولو یو وار بیا ژمنه کړې ده. بلخوا د خیبر پختونخوا د صحت محکمې مشر یا ډایریکټر جنرل نیاز احمد مشال ریډیو ته ویل د روغتیا هغه خزینه کارکونکي چې په 9 لسیزه کې برتی شوي په 2012 کال کې برتی شوي، خو دا غیرستو نورې په کانټریکټ اغستل شوي چې غیر مستقله دي. نوموړي زیاته کړه چې لیډی هیلث ورکرز ته د 4 میاشتو تنخواګانو ورکولو منظوري ورکړل شوې ده او د هغې د مستقله کولو لړ کې هم خبرې روانې دي.
ملاقات ہماری میری اور سیکریل کی اور ایل ایچ ڈبلیو پروگرام کے پروگرام مینیجر کی
دروختیا کر کے ان کو دا مشرانو ما سرا اور دا ہیلتھ ورکر دا پروگرام لچاروا کو سرا ملاقات شوے بو دا حقوی پر مسلو خبری شوی دی. مستقل ہیلتھ ورکر ستمنگ حرم یشتن خاگانی ورکو خو دا قرارداد تر لاندی کر کے ان کی لکہ کم لیڈی ہیلتھ ورکر چی ندی مستقل شوی حقوی تا دا اکتوبر رستو تنخواہ نہ دا ورکڑے شوی نو اس دا دغو لپارا PC1 منظوری شوی دا اور پراتنو کی انہیں کے بورتا تنخواہ ورکڑے شی.
د ډاکټر نیاز احمد په وینا دا مهال په خیبر پختونخوا کې سده پاسه 3,000 غیر مستقله خزینه کارکونکي دي او د مستقلو اغو شمیره بیا د 2,000 نه زیاته ده.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټوئیټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 7:00 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
د پاکستان مرکزی حکومت په ملک کې د غنمو نرخ 1300 روپے فی من چې سلويخ کیلو جوړیږي مقرر کړی دی. ویلي دي چې دا پریکړه به د زمیدارو په ګټه تمام شي، خو زمیدار وایي د غنمو د خرڅ د بیا اوس هم کم ده او که حکومت یې لوړ نه کړي نو دوی به مجبور شي چې نور د دې فصل کرلو لاس واخلي. پر دې موضوع د شبیر احمد جان دا رپورټ.
دا مارچ 19 اسلام آباد کې د پاکستان وفاقي د خوراک وزیر فخر امام یوې خبري غونډې ته وویل چې روان کال یې په ملک کې د غنمو نرخ 1300 روپے من مقرر کړی دی او وایي چې د حکومت لخوا مقرر کړی شوی دغه نوې او زیات نرخ له وجې به زمینداران مالی ګټه ترلاسه کړي.
جو هم نه فیصله کیا ہے کہ جو منیمم سپورٹ پرائس ہوگی روم پرائس 1800 روپے پر 40 کے جی ہو.
موږ چې کوم پریکړه کړی دا هغه دا ده چې غنمو کم نه کم امدادي نرخ مو 1300 روپے مقرر کړی دی، ځکه چې موږ به د زمیدارو او د عام غریب وګړو ترمنځ توازن هم ساتو. د کومو کسانو چې غنم او ډوډۍ بنیادی د خوراک برخه ده او د سلویختو کیلو د 1300 روپے د مو نړیوال د غنمو نرخ په نظر کې ساتلی دی او د سره سره مو د تخمینی لګولو وروسته دا فیصله هم کړی ده چې موږ به 1.5 لک ټن غنم د بهر ملکونو نه هم راغواړو.
تقریبا 30 لک ټن هم امپورټ کریږو.
خیبر پختونخوا کې د اړو د ملیونو مالکانو د اتحادیې مشر حاجی اقبال د حکومت دا ګام ستای او وایي چې اوس امکان شته دی چې پنجاب لخوا خیبر پختونخوا ته د غنمو پر وړلو د هر کال په شان بندیز هم ونه لګي او نه به خلک ذخیره کوي.
یو خو به دا وشي چې پنجاب ګورنمنټ په کې دي چې موږ ته پابندي ونه لګي، بل دا چې دا پرس کدوی ریټ نه وی زیات کړي نو زمیدارو غنم نه ورکول بلکې سٹاکستانو به ډیر زیات غنم سٹاک کړي او بیا به هم دا مسله وا.
ولې په خیبر پختونخوا کې د زمیدارانو د اتحادیې صوبایي نائب صدر عبدالاکبر خان وایي چې دا نرخ اوس هم ډیر کم دی او باید 2.5 زر روپے من مقرر کړی شي کني د تاوانونو له وجې به راتلونکي کې زمیداران د غنمو کر پریک دی.
دا 1800 روپے ریټ بالکل کم دی. پرې کوم اخراجات دي لاګته کاشت هغه ډبل شو. دې پی خاور چې مخکې وانو په تیر حکومتونو کې په 2.5 زر روپے وا او په هغه وخت ریټ چې کم دی لو هغه زما کړی چې 1400 خو شو او دغه چې نیټرو پاس او دغه چې یوریا او دغه چې دوی موږ له کوم تخم را کړی دی لو هغه په 2850 روپے دوی موږ له تخم را کړی دی لو دا ریټ دغه 1800 روپے من چې منی لو راتونکو کال کې په خلک بالکل د غنمو کرلو نه انکار وکړي نو بیا به د نورو ملکونو نه به هغوی سوال کوي او چې موږ له غنم راولېږئ، ځکه چې دا 1400 زما دا خیال دی چې 2000 به په دې باندې د زمیندار خپله خرڅې نو زمیندار بچو ته به څه پاتې کېږي هغوی به څه خوري څه بس کېږي.
بلخوا د خوراک وفاقي وزیر فخر امام تر مخه موجوده حکومت د غنمو نرخ د 1400 روپو نه 1300 روپو ته خېژولې دی او پاکستان کې پړومبي ځل په یو ځل 1400 روپې من نرخ زیات کړی شوی دی. نوموړي زیاته کړه چرا روان کال کې د ټول ملک نه د غنمو پیداوار اندازه خوشش 6.2 میلیون ټنه دی او په دې کې د ټولو زیات پنجاب صوبه پیدا کوي چې خوشش 40 میلیون ټنه دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
پزړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکیږي لمانه یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې را وړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 او 3 شپږ سو وسلوخت 4 شپږ نوي.
مشال ریڈیو ته تاسو غوږی اوریدونکو زمونږه خبرونه په ژوندۍ بڼه ک انټرنیټ ته لاسرسي ولري په زمونږ پر پاڼه مشال ریڈیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. هلته ویډیو ګانې او زمونږه ونیز خبرونه هم کتئ شئ. د خبرونه نیمای برخه ته رسیدلې وو په پیښور کې د غرمې 12 بجې کې دونکو دي. د خبرونو لنډیز بال انیسه اجمل اورو.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ پرن پلاور کې د گورنر هاوس مخې ته د 1350 ورځو راهیسې په احتجاج ناستو د بهاولپور اسلامي پوهنتون د قبایلي زده کوونکو سره تر ملاقات وروسته مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت دې د زده کوونکو غوښتنې اومني او په تعلیمي ادارو کې د غي کوټا بحال کړل شي. بلخوا د پوهنتون انتظامیه وایي چې د قبایلي ضلعو 200 لکانو 1 جنکو ته د تعلیم او استوګنې وظیفې ورکوي، خو د دوی د سیټونو زیاتولو په اړه به پراتلون پورو سکه غونډه کوي. په پاکستان کې د کورونا وایرس لوجې نور سلور سلويخت کسان مړ شوي چې ورسره د مړو شمیره 13,303 سلويخت ته رسیدلې. د کووېډ 19 په اړه د معلوماتو ورکولو حکومتي ویبپاڼې نن لیکلي چې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا نور 3,618 کیسونه ثبت شوي. د پاکستان یو عدالت وو تنو ته په یوې خزي د جنسي تیری په تور د 500 سزا اورولې ده. دا ډلې جنسي تیری تیر کال په لاهور کې د موټر وی پسندو کې شو چې پراخ لسی خبرګونونه او د لا سختو قوانینو غوښتنې راپورته کړې دي. عدالت عابد ملهی او شفقت علي ته سزا اورولې. په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو اتحادی تور پورې کړ چې افغانستان ته د برامداتو پر مهال چړوای کې بې ځای تنګوي او سہولتونه ورته هم نه ورکول کیږي. بل خو د اف بی آر اداري چړواکو ویلي چې په تورخم کې برامدات او درامدات د کسٹم تر قانون لاندې کیږي او هیڅوک بې ځای نه دي تنګ کړي. په ننګرهار کې په 2014 کې یو تن وژل شوی او بل زخمی شوی دی. د پیښو ذمواري لا چا نه ده منلې. او په ترکیه کې د مارچ په 20 په زرګونه خلکو د احتجاج له لارې ولسمشر رجب طیب اردوغان غوښتنه وکړه چې ښځې له تشدد د خوندي ساتلو په برخه کې دي د اروپایي معاهدې نه د وتلو لړ کې خپله پرېکړه بیرته واخلي.
د مشال ریډیو لند خبرونه مو اوریدل اوریدونکو. اوس 19 پروګرام تاندې هلی درته ورو د دیونه د خبرونه چې فرخندی اسد جوړ کړی دا تاسو به په تکراری توګه ووري.
تاندې هلی
د خزو نړیوالا ورځ په تاندې هلی خبرونه کې د هغو خزو غوونه اوري چې په ټولنه کې د یو مثبت پرمختګ لپاره هڅه کوي.
تاندې هلی
د پښتنو خزو سیاستوالو فعالانو سره د هغوی پر مبارزه د خبرو په دې برخه کې په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه د ځینو خزو د راتګ سره په پښتنو ټولنه کې نور انجونی او خزې هم دې ته وهڅول شوې چې د خپل حقونو او مسلو په اړه خپل غږ پورته کړي. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلې خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې پروګرام کې هم د خزو فعالانو او سیاستوالو سره خبرې کوو. په دغه کې یو د پښتون ژغورن غورزنګ غړي ورانګا لونی هم ده. ورانګ د خپل مبارزې پیل د خپل ورور ارمان لونی سره کړی وو. پروفیسر محمد ابراهیم ارمان لونی د 2019 کال د فبرورۍ میاشتې په 2 نیټه د بلوچستان په لورلای کې وفات شوی وو. پی ټی ایم او د ارمان کورنۍ وای هغه د پولیسو په مبینه تشدد کې وژل شوی، خو حکومت بیا دا دریس لري چې پر نوموړي تسلی حمله راغلی وه. له مشال ریډیو سره په خبرو کې ورانګ وای د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې دا لومړی انجلۍ وه چې د خپلو حقونو د غوښتلو لپاره راووته.
ای خبره ده چې له ما سره اوس نجونې ستا خو اول وار راوتل ګرانه. ما تاسو ته وویل چې په دې وطن کې زموږ چې کومه خطه ده، زموږ چې کومه سیمه ده، هغه څه سخت له وخت داسې خلک پر موږ باندې تیر شوي دي چې ښځه یا داسې د باو ساتلې ده. نو دلته د انجلۍ د ښځې راوتل خبره کول که څه هم موږ سره به ښځې ولې چې هغه به ایم پی ای وي، ایم این ای وي، سنیټری دي، اوس هم په اسمبلیانو کې ناستې دي، خو موږ هلته په اسمبلۍ کې لا د دوی خبره نه واروېده. لکه هغه دومره په سټریکټ ماحول کې را دخ کړی دي چې هغه په اسمبلی کې مجلس کوي هم نو دوی به یو قسم اپروول اخی دا به دوی مجلس کوي او دې ته یې لکړی نه دي. دا داسې نه ده چې زموږ په دې وطن په دې سیمه په ښځو کې قابلیت نشته، پوهه نشته، د وطن غمخواري نشته، خو داسې ده چې زموږ ماحول، زموږ د وطن حالات، زموږ چاپیریال څه داسې را جوړ شوي دي چې که زه د یو شي د غاله رم قابلیت لرم هم زه خاموش یم چې نه که زه داسې وکړم نو خلک به سوي، که زه داسې وکړم نو زما مور پلار ته به ستونزه وي، که زه داسې وکړم زما ورور به راشي ما به تر غاړه ونیسي. دا نفسیات اوس هم شته، اوس هم موجود دي، خو زما له راتګ سره چې زه رالم او دا ما په خپله دې شي ته غاړه کښېږدله چې کله د دوی د پی ټی ایم په ملاتړ احتجاج کاوه، زه تر دې نه مخه هم کله مدبي پروګرامو له سټډي سرکل مکول په هوټل کې به داسې ځای سټډي سرکلز و چې هلته به د ښځې بیخي به تر هغه ټول تر مخه نجلۍ ترېده نه زه به هغه هوټل هغه سټډي سرکل ته تلم او ټول هوټل والا به ما ته حیران و. ما غوښته چې دا یو شی چې دی دا یو تړاو چې کوم دی دا را روان دی، یا دا له وخت دوی را روان شوي دي، بس بیا هر څوک د هر کورنۍ ښځه چې هغه تعلیم یافته وي، د وطن غمخواره وي، هغه ودی یو شی ته ناست وي چې کاش یو دوست داسې څوک وو چې اول قدم واخلي شاته به زه ورپسې یم. نو بس هغه داسې چې موږ وکتل د دې شي ډېر ضرورت و، نو هغه اول قدم چې زما په سیمه کې په دې خوا کې په جنوبي پښتونخوا سیمه کې دا قدم ما واخیست، زه ولاړم او له ما سره اوس زه دا ډېره د نیکمرغۍ خبره ده چې زه اوس له ما سره په دې تحریک کې په دې لشکر کې ډېرې نجونې دي، ډېرې پیغلانې دي، واده ښځې دي را سره. نو دا هغه ټول هغه ښځې وي چې دا ناستې ول یو ودې شي ته په انتظار وي چې کاش چې یو داسې لیاره، یو داسې څوک راشي چې هغه داسې انسان او داسې څوک چې بیا موږ ورپسې تللی شو. نو هغه یو قدم اول قدم یې اخیستلی، هغه کې دا قدم چې وي د دې پښتون ژغورنې غورځنګ له لیارې موږ واخیستی په دې سیمه کې. نو بس هغه نجونې خامخاسته اوس هم له اول شپو سره پیدا شوي، اوس هم ډېرې موږ سره راځي او هر څوک چې دي کګر سره زه داسې ما ور سره لیدلی نه وي په ټلیفون له لیارې د میسجز له لیارې وایي چې بس موږ ستا ملاتړ کوو، موږ در سره یو، موږ تا سره وینو. ځکه دا ډېر په یو قبایلي علاقه کې دا ډېره لویه خبره وي چې د یو قبایلي کور یو داسې سیستم چې هغه کې پلار پیرون وي، ورور پیرون وي، مور لور را لا لوی کړي په دی وی چې ته به د سړی له مخه خبر نه کې، ستا به د سړی له مخه قدم داسي وي، ته به په زور خان دی نه، ته به داسي نه کې. باغه کې یو څوک تاله ټلیفون خالی را کيم، دا ډیره غټ خبر دي چې زه در سره يم، دا تا چې کار روان کړی دی، دا ش کار دی، دا د مشتر جماني دی، دا ډیر یو زه دا ډیر لوړ کار بولم، دا ډیر د ویاړ خبر بولم چې اوس دا قبایلی سیستم چې کم دی، دا مشت کومه سیمه دا د دې چې کم د دې کم نریټیو زو کم چې دی د شوزو په اړه کم نظر وو، هغه اوس بدلږي. خلکو هم په معاشره کې په ټولنه کې د شوزو شتون قبول کړی دی، ډېر هغه سخت خلک اوس ودی شي ته تیار دی، ودی دا شای منلې دی چې موږ به دوی نیمانی یو، دوی به موږ نیمانی دی، لکه شوزو او نور په کار دي چې په هر رنګ حالات کې په هر ځای کې په یو ځای باندې دوی کار وکړي، نو هغه کار موږ په ډېر اسانه بیا بشپړتیا ته رسولی شو.
بلخوا د ټولنیزو چارو فعال سیاستوال او د واک تحریک یو مشره جمیله ګلانی وای، خزی اوس د سیاسي ګوندونو سره سره د یو شمیر تحریکونو غړي دي او د دوی غږ باید واوریدل شي.
اول خدا دې چې خزی داکه می خزی شي په پارلمان دی او د پارلمان کې ناستې دي، زه خدا نه وینم چې اس اس شدید دغه کوم پرابلم تر سوچ هغه مسلې دی او چې نه کم چې دا د دې د اصلي حکمرانانو یعنی ګوت دی نه کی کنه ندی ته اس اچ مسلې دا سي نه نه د کورونو د طرف نه نزوا په خیال د سوسایټي کې بل ګردګران وی چې زه چې خوځک دا د موسلی دا کورونو خلک وی چې کوم په دې باندې اګری وی ور سره چې دی سیاست دی یا پاور پالیټکس کوي یا دا هڅه کنه ٹھیک خو هر کله چې دی هغه طرف ته ګوته نیسی د کوم د پاکستان کې چې د پاور اصلي سورس دی نو بیا دې ته پرابلم جوړیږي، مختلف قسم پرابلم ورته جوړیږي. لکه موږ وګورو نو چې پی ټی ایم راغی نو موږ سره خو ډېر ذات خزه لکه دې کراله او موږ سره ودرې دې د پیښور خار د ان جی او سره تعلق لرونکي شاعرانه ادیبانه هر قسمه خزه خو غدا تاسو بیا روستو وګورئ نو اوس په جلسو کې هغه تعداد هغه شاته نوی دا داسې خدای مکس خبره نشته چې پی ٹی ایم کې اوس مسله ده یا هغه کې خو دا په دغه وجه چې هغه ته کافی مسله جوړ کړی شوې زه خدای وایم چې د خزو نه بغیر شل کېدې نشي کنه خزو چې د په هر یو سیاسي ګوند کې دی او کاغذ څخه زیات نه زیات تعداد کې راځي نو دا یو د امید را مخکې هغه دي کنه خو سیاسي مسلې چې هغه سړي سیاسي مسلې به مخکې راوړي صرف په دې وجه نه چې هغه پارلمان ته ورسي یا ایم این ایم پی اے شي په دې به کار نه کېږي کنه پدې با مسلو ته هم ډېر کلک دغه کوي او که هر څومره حالات ژوند چې خزو زیاته تکړه ده د سړي په زیات غم لري زیات شي کوشش کولی شي هغه دې چې خزو امید لرو چې ذات خزو برازي مو سره هم او پاکستان کې زهول سیاسي پاتو کې هغه کې به دا وکړي چې ټیکنالوژي دا ټیکنالوژي چې کوم داغه بهر کې سمدا کم مشکلات دي په دې باندې دا د دې فزریه والا دا مخ کې دی دې کې دې کې څو کو درول نه شي دا اومدا ټیکنالوژي دا چې دا مسلې حل کوي دا مخ کې خلک راولي خلک بخښي خلک به په دې په ځای خبرې کوي
او اوس راځو یوې بلې موضوع ته مهاجبین قزلباش د پښتو یو له هغو نومیاتو سندرغاړو وا چې د پښتو موسیقۍ په تاریخ کې یو ځانګړی ځای لري او ګنشمیر سندرې ویلې دي سپین سپوږمۍ وایا آشنا په چرتوینا د سندرې ویونکې مهاجبین د 14 کلنۍ په عمر کې سندرې ویل پیل کړ او د خپل ژوند سناسه درې سل وخت کالې د پښتو موسیقۍ تاور کړې دي مهاجبین قزلباش تیر میاشت تزله د ناروغۍ له وجه وفات شو لو مشال ریډیو سره په یو مرکه کې ویلي وو چې نیکونه د ایران له مشهد خارې په خبر تا کړه شوې وو
زما نیکه هغه د ایران راغلو مشهد نه په خبر کې لوي شوې اتم زما کوم چې ریډیو ته ځلاړم هلته کې ما په لته رانی ویلې بیا زما د شوق او فیکشنوار د په یو بخیر زما ریشن او تاسو زغ شان زراله زما چې کوم ډیر هډ سندره وا اغه سپین سپوږمې وای آشنا ورشه سوینا اوس خلک هنرمندان هم خوخی هنرمندان ته هم دا پکار دي چې ارغی دې پل دې فن سره ډېر مینا ولري د دې تکړه دیو کی
د مهاجبین د پلار او نیکونو ژبا فارسی به خو هنري ډګر یې ته ډیره ل پښتني موسیقي سره تړلې بو هغه د فارسی په ګډون د اردو پنجابی سرایکی سندي بلوچي او هندکو ژبو سندري ویلې وي فني ستکړې د پښتو ل لوی موسیقار رفیق شنواری تر لاسه کړې وي او د خپل خواږه आवाज له عمل ورته د بلبلی سرحد لقب هم ورکل شوې وو د ریډیو پاکستان په خوانی پروډوسر شاعر او لیکوال لایک ساده لایک چې له مهاجبین سره د سندرو پر ریکارډولو کې کار کړی دی وای د هغه خاوند ایمل خان ته مهاجبین سره په هنر کې ډیر مرستا کړی و
په پیښور کې دی په کوچاره سالدار کې مشت شو دلتا امداد علی قزلباش درې مواته وو دغه رنگ د مهاجبین تعلق د پیښور د بادر کلی سره وو د مول طرفه په کال 1903 کې یو فلم جوړ ریډو شیر عالم مامونه نو هغه چې کوم د بیا د ژوند ملګری شو کمل خان او رغزه او فلمي نامه وای مل خان دا اصل د هیروین رااله او دغه خوند دغه پورا ملګرتیا وکړه او دغه رنګ هغه بیا په تقریبا شپږ زره سندرې بدی ویلې
مهاجبین په دې ورستو کې ناروغ شو او د پیښور په یو روغتون کې داخل کړ شو چې ورستا د زړه د ناروغۍ له کبله د فبراير پر شپږمشته مساور کړ او هم په پیښور کې خاورتا وسپارل شو د پښتو موسیقي هنرمندان وای له نوموړي سره هغه سي مرسته ونه شوې څنګه چې باید حکومت او یو ټولنه د خپل هنرمندانو وکړي
هلی
زما زیات تر دی سپیس اور دی فیلڈز ریلیٹڈ دیر انٹرسٹ
لکه د زنانو طرف له خطیر خر ریسپانس ماته روان دي
سې پټي چې زما کا وسه هر څه غره نه ټول تی دي
د باګر الیکټډ پرسن په غی باندې چې کم دینو زرا شمه
د پښتنو خزو او انجونو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلی چې پکې پښتني د خپلو مسلو کامیابی او خپل ژوند حال له تاسو سره شریکوي
د هر زیارت او جمعې پورز له مشال اړیونه
تاندے ہلے اوریدن کو داو تدی انہیں تاندے ہلی پروگرام چتا سو اورید ز فرخندہ اسد درنا اجازت کوالم د خدای په امان.
او سوریدونکو قانونی لارې ونیس پروگرام درته ورو ده خبرونه بوریوال کاکل جوړوي.
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال رادیو ونیس خبرونه اوریز بوریوال کاکړ مو د قربا په سر کله کوم د دیونی په خبرونه کې پر دې موضوع له قانون پوهانو سره خبرې کوو چې د پاکستان په اساسي قانون کې یو فرد ته له گرفتاری او نظربندۍ د تحفظ په اړه څه راغلي دي. په خبرونه کې به پر دې خبرې کوو چې د آئین پرانا کې د ازادۍ څه معنی ده، ریاست په کوم صورت کې یو فرد نیولای او نظربند کولای شي، آیا هغه فرد تر گرفتاری او نظربندۍ وړاندې د پښتني حق لري او کنه، که یو څوک ونیول سی نو هغه به په څومره وخت کې عدالت ته وړاندې کیږي، د دفاع حق څه معنا لري او منصفانه سماعت څه ته وایي. د دې او نورو پښتنو د ځواب اوریدو لپاره د خبرونې تر پایه را سره پاتې سي. د پاکستان په آئین کې لیکل شوی دی چې ریاست به یو فرد له ازادۍ نه محروم کوي. قانون پوه ایډوکیټ سمیع الله وایي چې د آئین د دې مادې ډیره پراخه معنا او تشریح کیدای سي، خدای د فردی ازادۍ پاړه داسې تشریح کوي.
دا هغه ازادۍ ده چې یو کس د یو ځای نه بل ځای ته تللی شي، یو کس یو خپل کار ته تللی شي، روزګار ته تللی شي، په هغه باندې د ریاست د طرف نه هیڅ قسمه پابندي نه وي یا په یو محدود دایره کې هغه کس بندخی شوی نه وي. نو دغه ازادۍ چې کومه ده، دغه ازادۍ ضمانت پاکستان آئین ورکړی دی چې یو کس به د قانون نه ماورا داغی ازادی به نه سلب کېدای شي، مطلب دا داغی گرفتاری به نشي کېدلی، داغی حرکت به نشي محدود کېدلی، هغه چرته تلو باندې به پابندي نه وي، هغه چرته روزګار کولو باندې به پابندي نه وي.
ایډوکیټ هدایت وزیر وایي چې ژوند او ازادي یو له بل سره تړلې دي او د دې په وینا د پاکستان اساسي قانون هم په دې برخه کې د ملک وګړو ته پوره او څرګند حق ورکړی دی.
چې چرته د ژوند خبره شوې ده نو هلته د ازادۍ خبره هم شوې ده، مطلب دا دی چې چرته ژوند وي نو آزاد ژوند مقصد دی کنه. دا په آرټیکل 4 او آرټیکل 9 په دواړو کې دا خبره واضحه ده او په دې باندې د سپریم کورټ او د مختلف های کورټس وخت په وخت باندې فیصله مرغلی دي چې په دې ازادۍ کې د فکر او د عمل ازادي راځي. په دې کې لکه مثال چرته د احتجاج حق لري نو تا به څوک نه منې کوي چې ته احتجاج ونه کوي، یا یو چرته ځي په ملک دننه سفر کول غواړي یا بهر ته تلل غواړي نو تا به څوک نه منې کوي، یا ته یو کاروبار کول غواړي، نو دا ټول په دې کې رالل.
نموړی وای چې ریاست به خلکو ته دا زمينه برابروي چې هغوی په آزاد فضا کې ژوند وکړي.
دلته د ازادۍ د لپاره دوی لیبرټي ټکی استعمال کړی دی، نو دا لیبرټي ډیره واسي معنا لري، مطلب په دې کې به ریاست چې دی هغه به فیسیلیټیټر وي، مثال هغه به د خلکو سهولتکار په دې کې چې د خپل ازادیان چې دی دیته خپل حقيقي جامه ور وغوندي، د خپل ازادیان نه خوند واخلي، چې څومره ازادیان دي په دې کې به مرسته ورسره کوي، پلار کې به خند نه جوړیږي.
قانون پور رحیم وزیر وای د عین لمخی د ازادي مطلب یوازې تګ راتګ نه دی بلکې د دې مطلب دا هم دی چې ریاست به د ملک وګړو ته د خپلې رائے د اظهار ازادي هم ورکوي.
د پاکستان په عین کې د ازادۍ بار بار ذکر شوی دی لکه د شخصي ازادي او په خصوصي توګه باندې چې کوم د بشري حقوقو باب دی په دې کې بار بار د ازادۍ ذکر شوی دی. دا ازادۍ بنیادی مقصد دی لکه د تحریر او د تقریر ازادي. لکه مثال یو کس ته دغه په ذهن کې د خبره شور د شکاري یو خبره نو هغه باید دی وکی په د باندې څه قانوني قدغه نشته قانوني نه معنی کوي یو خبره به د ورته شکاري اده په جلسه کې هم کولای شي په یو کونجی کې هم کولای شي په یو ګټ کې روډ باندې هم کولای شي خلکو په مخ کې هم کولای شي جلسات هم کولای شي. مثال په توګه په یو حکومت باندې د تنقید کولای شي یو غیر قانوني کار کوي حکومتي چارواکي په دې باندې دی په صفاتو کې تنقید کولای شي دی دغه پر ضد لیکلم کولای شي دا د بنیادی انساني حقوق کې راځي.
په پاکستان کې زیاتره ریاستي ادارې د خلکو گرفتاری لپاره قانوني جواز وړاندې کوي خو داسې هم کیږي چې گرفتار کسان او د هغوی کورنۍ شکایت کوي چې ګواکې له دوی سره قانوني چلند نه دی سوی. له اډوکیټ سمی اولاد څخه مې وپوښتل چې د عین لمخي ریاست یو فرد پر کوم بنیاد نیولای یا نظر بند کولای شي. هغه وایي چې د گرفتاری او نظر بندۍ په اړه بیل قوانین او صورتونه دي.
اول به موږ خبر وو کو فنیولو باندې نو د یو کس د نیولو لپاره بنیادی ضروری خبره چې کومه ده ریاست یو کس گرفتاری نو د گرفتاری هغه وجه چې کومه بنیادی وجه هغه د یو کس په یو جرم کې د ملوث کېدو امکان دی چې یو کس یا یو جرم کړی دی یا یې کوي یا د جرم په چلیا سره حصہ جوړ کیږي یا جوړ شوی دی دا کس. نو د ازادۍ د سلب کول لپاره د یو کس د نیولو لپاره د ټول نه بنیادی کوم انصر دی هغه دا دی چې د یو کس د جرم سره څه نه څه تعلق پاتې شوی هغه جرم به د ریاست او د قانون په جمع کې هغه ته قابل دستاندازی جرم ویلی شي هغه جرم چې کوم ریاستي ادارې پولیس چې کومي هغه د عدالت اجازت نه بغیر هغه کس گرفتاره ولی شي.
نوموړي وویل چې که یو کس په یو جرم کې لاس ونه لري نو د هغه نیول د عین لمخې غیر قانوني ګڼل کیږي. اډوکیټ سمی اولاد زیاتوي چې ریاست د یو فرد د گرفتاری پرتله د هغه د نظر بند کولو اختیار لري.
نظر بندې کې چې کومې د ریاست په دې حواله سره څنګه داسې یو حق حاصل لري چې استحقاق ورته وایو یا ریاست چې کوم د قانوني صلاحیت لري اغه قانوني صلاحيت دا لري چې کله یو کس متعلق داسې څه خدشات موجود دي داسې څه قسمه شوبه ظاهرې دي شي چې دا کس د ملک د استحکام خلاف څه کار کولای شي یا د ملک د خارجه چې کوم زموږ معاملات دي د ریاست په غو کې څه داسې دخل اندازي کیږي چې هغه د ریاست په مفاد کې باندې یا دا غینا علاوه د امن او امان داسې یو مسله پیدا کېدای شي چې د کس بهر راوتل شي کومي اگر امن و امان لپاره خطر جوړې دي نو په دې وخت کې به ریاست سره دا اختیار شته چې دا کس په یو ځای کې نظر بند کړي هغه په کور باندې به شک کولای شي.
که ریاستي ادارې د یو فرد په نیولو یا گرفتار کولو پسې ورځي نو آیا هغه فرد د دې پښتنې حق لري کنه چې ریاستي ادارې باید لومړی هغه ته تر نیولو یا نظر بند کولو وړاندې ثبوت پتوګه قانوني جواز وړاندې کړي. اډوکیټ ہدایت وزیر پادی اړه د موجودو قوانینو وضاحت داسې کوي
چې پولیس کله هم د یو کس گرفتاری کوي نو یو کدا سه کیس وی چې هغه ډایرکټ پولیس کس ونی سينو هغه خو معلومه شي کس چې ما دا جرم کو نو ځکه پولیس ونی وو او کدن دا سه چې کس پاتم نه چې دا اوس پولیس ول راغلي دي نو بیا به پولیس ځان سره یا خو ایف آئی آر وروړي چې په دې ایف آئی آر کې مونږ ته پکاري او یا که ایف آئی آر نه وي نو بیا به دوی وارنٹ وروړي او په وارنٹ کې باغه تفصیل وي د عدالت لخوا ورته جری شوی وي دا وارنٹ په دې کې د کس نوم او پته او د کم وجوهات چې وي کم کیس چې وي دغه کس خلاف نو هغه ټول به ورته ښایي چې د دې کیس په وجه مونږ ته گرفتاراو. خو لبد مرغه دلته یو نظام داسې دی خاص کر مونږ په پښتونخوا کې ګورو چې دلته دا نظام بالکل نشته خلق نیسی پولیس زوری تنگی نه خو خلق ته صحیح پته شته قانون او نه پولیس ته هم داسې پته نه لګي خو بس هغه د زور او ډنډې د وجه دوی اکثر خلک گرفتاره کوي. کانی قانون خو اصلي روح دا دی چې گرفتاری چې دی دا باید اخرنی آپشن شي، گرفتاری بالکل ونه شي، خو چې کله بهي ضرورت محسوس کړی شي نو اله گرفتاری پکار ده.
ایډوکیټ سمی اولاد زیاتوي چې آئین د گرفتاری واک لرونکو ادارې ته پر څرګند امر کوي چې نیول کېدونکو کس ته پر هماغه ځای ووایي چې ولې گرفتار وي.
بالکل د پاکستان آئین ته دا غي کې دا بالکل لیکل شوی دی چې کلم یو کس گرفتاری پولیس یا داسې بل ادارې چې هغه دا غي
پاکستان کې له تیرو شاوخوا دولسو راهیسی پر ریاست تور لګیږي چې په زرګونه کسان یې په زور لا درکه کړی دی. که څه هم ریاست دا نه مني خو د لا درکه خلکو زیاتره کورنۍ او د بشري حقوقو فعالان وایي چې د دې خلکو را پیدا کول هم د ریاست ذمہواري ده. اوس پوښتنه دا ده چې که ریاست یو تن ونیسي نو هغه به په څومره وخت کې دننه عدالت ته وړاندې کوي. ایډوکیټ رحیم وزیر په دې اړه د قانون وضاحت داسې کوي.
د پاکستان قانون دا وایي چې کم کس ونیول شي گرفتار شي نو هغه به اصلر ویشر ګنټې کې دننه متعلقه چې کم جوډیشل مجسټریټ ته نو دیږي یا کم هم عدالت ته موږ به عدالت ورته وایو. دیږي عدالت کې به اصلر ویشر ګنټې کې دننه پولیس چارواکي چې کم دی هغه به پیش کوي. دا ډیر مهم دغه کلاس دی چې دا به اصلر ویشر ګنټې کې دننه خامخا پیش کوي. د دې وجہ دا چې پولیس په کسټډي کې یو عام بشر تلرویش ګنډه نه زیات نشي پرېښودی، ولې چې پولیس بعض اوقات دلته کلچر داسې دی یو رواج داسې جوړ شوی دی چې هغه ټارچر کوي وال ترېټل کوي وایي. نو په دې وجہ باندې پر تلرویش ګنډه کې دننه رایل ته پیش کوي. دته به پته ولګي چې تا باندې څه تور لګېدلې دی. هغه چې کله هلته په دا جج مخ ته پیش شي جج به تاسو ته وکړي چې تاسو ته کم جرم کې نیول د ګناه څه وو، نو په دې نه بعد به دته هم یو موقع ملو شي د خپل خبرو کړو د خپل د وکیل پترو باندې.
د یو فرد له گرفتاری او پر وخت عدالت ته نه وړاندې کولو سره دا پښتنه راپورته کیږي چې آیا په دې کې ریاست څه استثنا هم لري او کنه.
استثناء چارواکو ته په یو صورت کې اصل ده چې کچرته په کوم ځای کې د گرفتار شوی دی دغه ځای نه د عدالت ته په وړلو کې فاصله دومره زیاته وه چې د فاصله ورځ ګڼډې کې راول نه رسېدو، نو هغه به دې په تحریري شکل کې لیکي هغه به هلته عدالت ته وایي چې موږ فاصله ورځ ګڼډې کې په دې وجه پیش نه کړو چې دا د عذر وو دا د وجوهاتو کس لري وو یا نور ډېر وجوهات کېدای شي، نو په دې وجه بیا عدالت باندې عذر باندې سوچ وکړي چې وایي باندې.
ایډوکیټ رحیم وزیر وایي چې که د یو گرفتار کړي کس عدالت ته وړاندې کول په څلورو ساعتو کې ممکن نه وي نو هم به پولیس عدالت ته په دې اړه سپیناوی کوي. په پاکستان کې داسې هم کیږي چې خلک د مکمل گرفتاری پر ځای په خپل کور یا بل داسې ځای کې نظر بند کړل شي. له ایډوکیټ سمی اولاد څخه مې وپوښتل چې ریاست یو کس تر څومره مودې نظر بند ساتلی شي. هغه وویل
آرڈر دے کم حکم دے اگر حکم اکثر په پاکستان کې کوم دی دا کوم ڈپٹی کمشنر ورته مونږ وایو د ضلع سربراه چې دا غسر د دې اختیارات پر سي چې هغه دا حکم جاری کول شي چې یو کس د نشته لپاره دو د لپاره زیات نه زیات دریو مشته د لپاره په یو مقصره هغه نظر بند کول شي. بیا د دې نظر بندۍ چې کوم یو اغوی سره نور داسې وجوهات موجود دي چې هغه وغواړي چې د دې نظر بندۍ کې توصیه کول ضروری دي، نو بیا هغه مزید هم باغ کې توصیه کولای شي نور دریو مشته لپاره. او په دې کې کم کس چې گرفتار شي ضروری ده چې هغه په کم نه کم ځل سر ورځې ټایم د پاکستان آئین ورکړی دی چې په دې کې به یو کس ته د دې خپلې نظر بندی هغه وجوهات بیانېږي.
د پاکستان په آئین کې هر نیول سوی یا نظر بند کړل سوی کس ته په عدالت کې د دفاع حق ورکړل سوی دی. ایډوکیټ هدایت وزیر په دې اړه وایي،
د دفاع حق دته وایي چې یو کس سره همیشه دا حق موجود وي، مثال چې دای گرفتار کیږي تاڼې د پولیس نه راوخل تر عدالت پورې، چې دته د خوخي دغه ملاوي شي وکیل، او کچرته غریب وي د سره پیسې نه وي چې ځان ته وکیل ونیسي، نو بیا د ریاست ذمہواری ده چې هغه ته به وکیل وکي او سرکاري وکیل به دغه کیس مخه ته بوزي. دا د دفاع حق چې دی دا خودته هم حاصل دی، او د په وجه د وکیل ته هم حاصل دی چې د کیس په هر اړخ باندې چې څومره الزامات مخې ته راځي نو د هغې دفاع وکړي په عدالت کې په هر فورم باندې.
ایډوکیټ هدایت وزیر زیاتوي چې د ریاست لخوا نیول کېدونکي خلک په تاڼه کې هم دوه حقونه لري چې د په وینا ډیر خلک په دې نه دي.